السلام علیکم خراغلی دا ویو ای دیوا ریڈیو دا از فواد لامی او په دې سات کې تاسو ته خبری رپورټونه وړاندې کوم. دا وخت دی په کابل کې د ماخوسن نهنی می په پیښور کې د ماخوسن لاس او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د ورځې یوه بجه ده. نن ګل یا دوشنبه د کب اوشتمه ده چې د مارچ له اتلسمې سره سمون خوري. لومړی هم د خبرونو سرټکی. د هالند په اوتریخت ښار کې پر خلکو ډز شوې چې مرګ ژوبلې هم اړولې ده. دا پیښه د یو ترهګر برید په شان څېړل کیږي او پولیس د یو ترکی ځوان په لټه کې دی. بل پرو د نیوزیلند په جماعتونو کې چې څلوېښتو نه زیات کسان ووژل شول په یاد یې پاکستان کې نن جنډې نیمه ځوړندې وي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې په راتلونکو لسو کلونو کې به هر کال د کاله سل بلیون روپۍ د قبایلی زلو په پرمختګ باندې لګوي. البته د ویلي چې په دې لړ کې به د دریو نویو مشورتي بهیر هم پیل شي. او بل خبر دا چې په پاکستان کې د وړو کاروبارونو سره د مرستې اداره یا سمیدا وایي چې د ترهګرۍ نه د اغیزمنو کاروبارونو سره د مرستې د پروژې دویمه مرحله بیا پیل شوې ده. اوس هم بشپړ رپورټونه. د هالند په اوتریخت ښار کې د یو ښاري ریل ګاډي دننه په ډزو کې درې تنه وژل شوي او پنځه تنه نور ټپیان دي. د هالند پولیس ویلي چې د دغې پیښې او د ممکنه ترهګریزې انګیزې په اړه پلټنې روانې دي. د بریدګر نوم کوګمن تانش ښودل شوی چې 38 کاله عمر لري او ترکی دی. د هالند د پولیسو وینا ده چې په دې پیښه کې چې د دوشنبه په ورځ د غرمې شاوخوا لسو پنځه څلوېښت شوې ده، تورن شخص له ډزو وروسته تښتېدلی او د هغه د نیولو هڅه روانه ده. عدنان رشید له نور جزئیاتو سره.
د ګل یا دوشنبه په ورځ د هالند په یوټریخت ښار کې په یو ریل ګاډي ډزې شوې دي. د اسوسییټیډ پریس خبري ایجنسۍ تر مخه پولیس تر اوسه د یو تن د مړینې پخلی کړی دی. په دغه ډزو کې په ګڼ شمېر نور کسان زخمیان شوي هم دي. پولیس ویلي امکان ده چې دا د ترهګرۍ پیښه وي. اسوسییټیډ پریس خبري ادارې په خپل رپورټ کې ویلي پولیس د ریل ګاډي سره نږدې په هغه ځای سپین څادر خپور کړی چېرته چې یو تن په ځمکه پروت و. د ډزو وروسته مسلح پولیس د پیښې ځای ته وررسېدل او سیمه یې محاصره کړله. د هالند وزیر اعظم مارک روټ صورتحال د تشویش وړ بللی او د ترهګرۍ خلاف د هیواد رابطه کار ویلي د هغه ډله په صورتحال غور کوي. په سمدستي توګه د چا د گرفتارۍ رپورټ مخې ته نه دی راغلی. اے پی خبري ایجنسی وای پولیس د مشکوک تن لټون پیل کړی دی. پولیس وای د مشکوک تن د نیولو لپاره به خپل ټول وسایل په کار راولي. د جرمني پولیس وای دوی د هالند سره په شریکه پوله اضافي پولیس عسکر پر ځای کړي دي او په دغه سیمه کې یې څارنه زیاته کړي او په ډزو کې د مشکوک تن لټون روان دی. د جرمني وفاقي پولیس ویان هنریک انستاین اسوسییټیډ پریس ته ویلي دوی نه صرف د غټو لارو یعنی په هایوې باندې اضافي پولیس عسکر پر ځای کړي بلکې د پولیس سره نږدې د لارو کوڅو او د ریل ګاډو څارنه هم کوي. نوموړي زیاته کړله د جرمني پولیس د هالند پولیسو سره په رابطه کې دي او د مشکوک تن په اړه د یو بل سره معلومات شریکوي. د هالند پولیس چارواکو ویلي د پیښې ځای سره نږدې په 200 میټره کې په ګڼ شمېر د ترهګرۍ پر ضد عسکر پر ځای کړل شوي دي او د اعلی چارواکو د حکم په انتظار دي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په کې خبریالان او د ژورنالیزم د ډګر نور کارکوونکي په خوندیتوب سره کار نشي کولای او د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی چې هلته خبریالانو ته ډیر زیان رسیږي. په همدې حال کې نن په افغانستان کې د خبریالانو قامی ورځ وه، یعنی د هوت یا د کب او وشتمه نیټه چې د مارچ اتلسمه کیږي په افغانستان کې د خبریالانو د ورځې په شان لمانځل کیږي او په دې ورځ کې د خبریالانو استازو وویل چې دوی کولای شي په هم دی ورځ په پلمه باندې خپل د خوندیتوب او خپل نور حقونه هم وغواړي. نور جزئیات پرې له حقمل سادات روانه واوري.
د کمیاشتي وويشتمه چې د مارچ له 13 سره برابر ده په افغانستان کې د خبريالانو د ملي ورځې په نامه نومول شوی. له آزاد رسنیو د ملاتړي د راوي افغان خبريالانو او د رسنیو بنسټونه کولای شي چې په دې ورځو د خپل حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړي. د خبريالانو دغه ورځ د پلازمینې کابل، بلخ، کندوز، ننګرهار، خوست او په ګڼو نورو ولایتونو کې د خبريالانو او د رسنیو د ټولنو او د افغان حکومت لخوا لمانځنه وشوه. د خبريالانو د ملي ورځې په تړاو د آزادې رادیو خبريال صدیق رښتینی امریکا غږ دیوي ته وویل د خبريالانو د رسنیز فعالیت پر وړاندې په افغانستان کې ستره ستونزه معلوماتو ته نه لاسرسی دی.
جنوبی ولایتونو په ساته د خبريالانو لپاره جدي مسله ده، ځکه چې دوی د تحقیقي رپورټونو لپاره اړتیا لري چې له چارواکو معلومات واخلي او دوی هغه قضیو ته لاسرسی ولري چې هغه له خلکو او له مطبوعاتو پټ پاتې دي. د خبريالانو په کاري ساحه کې تر ټولو جدي مسله معلوماتو ته نه لاسرسی او د معلوماتو د لاسرسی د قانون نه تطبیق دی چې دولت په خپلو چارواکو نشي تطبیقولی. البته دا د
رښتینی زیاته کړه امنیت هم د خبريالانو یو ستر ستونزه ده، خو په وینای جدي ځکه نه ده که خبريالان بي پاري او کره توګه رسنیز فعالیتونو ته دوام ورکړي، د دوی رسنیزي چارې له ستونزو سره نه مخامخ کیږي. له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې اجرایی مشر مجیب خلوتګر دیوي ته وویل تر بل هر وخت دا مهال په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو وضعیت په بد حالت کې دی.
حقیقت دا ده چې د خبريالۍ په ډګر کې اوس د هر وخت نه ډېر وضعیت خراب شوی ده. د تاوتریخوالي اعمار اوچت شوی ده او متاسفانه د دولت لخوا همدارنګه د ځینو کړیو او مخالفینو لخوا محدودیتونه ډېر شوی ده. اطلاعاتو ته لاسرسی اوس په بد وضعیت کې ده. د مالي له لحاظ نه رسنیو ډېر په خراب حالت کې ده. دغه مسایل متاسفانه په افغانستان کې شته.
خوست والی محمد حلیم فدایی نن د دوشنبه په ورځ د خبريالانو د ملي ورځ په لمانځغونډه کې د خبريالانو او د هغوی د ټولو رسنیزو فعالیتونو ملاتړ وکړ او معلوماتو ته یې د لاسرسي قانون د عملي کېدو ژمنه وکړه.
له ولسمشر نه مننه وکم چې د کب وویشتمې د خبريال د ملي ورځې په نوم باندې ونوموله او دا به د یوې رسمي ورځې په توګه باندې زموږ په هغه رسمي جنتری کې به دا ثبت تقوین کې به دا ورځ شامل وي او دا د ژورنالیستانو د درناوی او د هغوی د ملاتړ په مخه باندې به دغه ورځ هر کال لمانځل کیږي.
په افغانستان کې د خبريال ورځ په داسې حال کې لمانځنه وشوه چې 2019 میلادي کال راهیسې په 14 او هدفي بریدونو کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په خوست او فراه ولایتونو کې 3 تنه خبريالان وژل شوي او 1 تن په هلمند کې ټپي شوی دی. 2013 میلادي کال هم د خبريالانو لپاره خونړی کال یاد شوی او هغه مهال د بیلابیلو ترهګریزو بریدونو، 14 او هدفي حملو په ترڅ کې په ټول افغانستان کې 40 تنه خبريالان خپل ژوند له لاسه ورکړی او شپږ تنه نور ژوبل شوي وو. حکمل صدات، امریکا غږ دی ریډیو، افغانستان.
او بیا هم د افغانستان حالات په دې وروستیو کې به مو اوریدلې وي چې په واشنگتن ته د افغانستان د قومي سلامتی یا امنیت یا ملي امنیت سلاکار حمدالله محب راغلی وو او د امریکا پر پالیسیو باندې کلکې نیوکې وکړې چې ګنی د طالبانو سره په خبرو کې افغان حکومت څنډې ته شوی دی او له دغه بهیر څخه پوره خبرتیا نه لري. خو وروسته لغه بیا د امریکای خارجه وزیر مایک پامپیو د ولسمشر غنی سره په ټلیفون کې هم خبري وکړې او د سولې په هکله یې معلومات ورکړل، د سولې د بهیر په هکله او د سولې د خبرو په هکله. او همداشان په دې وروستیو کې مایک پامپیو د امریکا له مطبوعاتو سره هم په مرکه کې ځینې نورې خبرې کړې دي د افغانستان په هکله، د پاکستان په هکله، چې جزئیات په یې زموږ همکار بیروز خان صاحب چې همدا اوس د واشنگتن په واشنگتن کې د امریکای د کانګرس لمخ نه موږ سره دی تاسو وړاندې کړی. بیروز صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. مهرباني. تاسو اول وایئ چې مایک پمپیو په خپل نوي مرکې کې د افغانستان په هکله او د افغانستان د سولې په هکله څه نوي خبرې کړي دي څه ویلي؟
نوی خبرې خو داسې ډېرې نه دي، البته دا به وایو چې دا یو کوم قسمه د موهب د خبرونو وروسته چې کوم حالات رامنځته شوو په هغه کې شکونه رامنځته شوي وو چې ګندې د افغانستان حکومت د یو پلان د لاندې د دې خبرو اترو نه د دې پوره پروسې نه لرې ساتل کیږي. نو د هغه په اړه باندې چې دا کوم څه د ورستي وضاحتونه دي هغه دا وایي چې پمپیو د همدغه وایي د دواړو خواو سره د افغانستان د حکومت خبره کوي، د طالبانو د نمائندګانو خبره کوي، د دواړو سره خواو سره په خبرو اترو کې دي، پر مخ تللي دي او اوس وایي چې دغه پړاو را روان دی چې بیا دوی خپلو کې سره کینی. دغه هغه مهمه نقطه وه چې په دې باندې هغه یو کنفیوژن پیدا شو او خلک پی گنگس وو چې ولې دا دومره مهمه غونډه روانه و په دغه کې په قطر کې او دومره وګدښ شو دومره وګدي خبرې وشوي. بیا د مایک پمپیو نه په دې پښتنو کې چې کومه مهمه پښتنه شوه دا غدا ده چې تاسو د طالبانو سره کومه موافقه تر رسیدلې هغه ورته ویل دي په ډاګه ویل دي چې هیڅ قسمه موافقه ته نه رسیدلې، پر مخ تک شوه دي، خبرې اترې روانې دي، خو دا به په مخ کې حل زی چې اوس د افغانستان د حکومت او د طالبانو د نمائندګانو ترمنځ خبرې اترې وشي. نو دغه یو نقطه ده هغه ویل چې په دې اړه باندې هیڅ قسمه کوم ریزولوشن چوتوایي قرارداد چې دی نه دی شوی، په دې باندې سم موافقه ته نه دی رسیدلی چې هغه ته سړی دا وایي ګندې حتمی خبره ده. نو دغه هغه وضاحتونه وو چې هغه په کار وو، هغه د افغانستان اولس هم ورته پتمه، د افغانستان حکومت هم ورته پتمه. بیا په دې ورستیو کې د پاکستان وزیر اعظم په باجوړ کې چې کومه متنازعه وینا وکړه هغه نورم شکونه رامنځته کړل. نو دا د هغې ټولو خبرو ته جواب وویل شو او اوس د دې په شا باندې حقیقتونه څه دي دا به هم نور وخت راښکاره کوي. خو د امریکا د خارجه او چارو وزیر خپل پوزیشن چې کوم دی د خپل حکومت دریز هغه ښکاره کړی دی، داسې تاثر ته نه دی راوتلی، داسې تاثر ته نه راوځي چې ګندې دا خبرې ترې صرف د طالبانو او د امریکا ترمنځ کیږي چې څنګه امریکا د افغانستان نه وځي او څنګه طالبان دا ضمانت ورکړي چې ګندې افغانستان خاوره به بیا د امریکا او د امریکا د پلویانو په ضد نه استعمالیږي. نو دې خبرې هغه تاثر رافقړی دی.
سلامات اوسه. یو بل پښتنه د پدغه خبرو کې مایک پمپیو چې دا نوې مرکه کړې ده د پاکستان د حالات په اړه هم څه نظر ورکړې دی کنه؟
مهمه خبره د پاکستان په اړه کړې ده او هغه دا ده چې د 9/11 ذکر کړې ده. په 9/11 کې چې څه شوي دي په زرګونو خلک وي د دغه دوه ودانو در اپریوتلو سره مړ دي، دا زمانه نه دی هیر شوي. بیا د افغانستان نه او بیا دا ویل چې دا ترهګری ډلې چې کوم دي دا پاکستان نه زمونږ بیا غوښتنه شوې ده. وی ویل چې زمونږ حکومت د تیرو حکومتونو په پرتله هغه ګامونه پورته کړي دي د پاکستان خلاف چې تیرو حکومتونو نو پورته کړي. نورې تفصیل پکې نه دی ورکړی خو دا یو تاثر ورکړی دی چې د پاکستان نه اوس هم دغه غوښتنه کوي چې ډو مور تاسو به د دغه ترهګرو چې دغه ترهګري ډلې په پاکستان کې دي د هند سره د هغې فکر دی، د امریکا سره د هغې فکر دی، د امریکا د پلویانو ته په هغې باندې فکر دی، فکرمندې پې اندېښمندې پې دغه د دغه ډلو په ضد چې کومه د پاکستان نه غوښتنه ده هغه بیا تکرار کړې ده. نو او د پاکستان دغه شانتې د حالاتو ذکر پکې شوی دی، د پاکستان چې کوم یعنی یو پوزیشن دی د هغې ذکر پکې شوی دی. نو دغه یو خبره چې کومه او بیا د هند سره یې دغه تړلې ده. نو د دې نه هم او هند هم په تیرو ورځو کې یوه خبره کړې وه چې په افغانستان کې کچرې د طالبانو سره او د امریکې په خپلو کې څه موافقه کیږي، سر روغې ته رسیږي، څه داسې د سولې خبرې رامنځته کیږي، نو باید چې د افغانستان په موقت حکومت باندې یا نگران حکومت باندې هیڅ قسمه معاملې ونشي او خبره ونشي د دې معنی دا ده د افغانستان په اړه باندې هم د پاکستان په صورتحال باندې هم د امریکا او د هندستان یو بل تدیر نزدېواله خود لري او ښکاری چې څه کوي دیو بل سره په مشوره
کوي. ډیره مننه. سلامات اوسې بیروسې.
مننه.
سم د پاکستان په لور د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې پسلدی به د لسو کلو لپاره هر کال سل عرب روپی د قبایلی سیمو چې اوس په زلو باندې بدل شوی دی دوی د پرمختګ په لار کې وکارول شي. خو لدین مخ کې اوس په د درې هفتو لپاره د عمران خان په وینا مشورتي غونډه جوړیږي چې ځایی خلک دوی ته خپل هغه لمړی توبونه ورپوګو تکړي. خو په عین حال کې ځینی چارواکي او ځینی د نظر خواندان بیا وایي چې په خانیو حکومتونو هم دا قسم وعده کړی وي او دا کومه نوې وعده نه ده او حکومت خلک نشي کولای چې دا ځل هم د حکومت په خبرو باندې اعتماد وکړي. نور حال له ارشد حسین نه په دې رپورت کې ووري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې حکومت د هیواد د قبایلی ضلعو د پرمختیا لپاره د کال په سر د سل ارب روپو د لګولو منصوبه لري او تر لسو کالو پورې به د کال په سر سل ارب روپۍ په دغه ضلعو خرچ کول شي. وزیر اعظم عمران خان د ګل پروس په ټویټر قبایلی ضلعو کې د لسو کالو د پرمختیایي پلان ژمنه کړې او وایي په سیمه کې د لس کلن پرمختیایي پلان د پاره به د دریو هفتو پورې مشورې کول شي او د دغه مشورو پیل به د باجوړ څخه کیږي. اعظم عمران خان د قبایلی ضلعو د پاره په پرمختیایي پلان د سلا مشورو پیل کولو دا اعلان له هغې وروسته کړی چې کله هغه په تیره جمعه د باجوړ او ممندو سفر کړی وو او ځایي خلکو او سیاسي مشرانو په نوموړي سخت ټکونه کړي چې د سیمې د پرمختګ د پاره کومه یو غټه پروژه نه دا اعلان کړي. هغه په باجوړ کې ویلو چې د قبایلی اولس د پاره خو وخت را روان دی او لږ صبر دی نور وکړي. سرګند دی چې د هیواد په خوانې قبایلی سیمې د ترهګرۍ ضد جنگ کې سخت اغیزمن شوی او په سیمه کې د عامو اسانو د کمی ترڅنګ اولس اوس هم ګیله کوي چې دغلته د اف سی آر تور قانون پر ځای دی. د پخوانی قبایلی سیمې وزیرستان سره تعلق لرونکو پخوانی وفاقي سیکټری او د چیغه کتاب لیکوال غلام قادر خان دیور ریډیو ته وایي د سرتاج عزیز پر رپورت کې د قبایلی ضلعو د پرمختیا لپاره پوره لارښوونه شوې و خو د بده مرغه د قبایلی ضلعو خصوصي حیثیت اوس هم پر ځای دی.
تاسو د لیویز اورډیننس نه خبر یی چې اوماغه لیویز ساتي او پولیس کې امر جوړونه شو د سه ډیولپمنٹ کې هغه د 100 بلین روپیز پر انم سالانه موږ سره لوس کړو خو هغه 3% د ان اف سی چو هغه وخت 100 ارب جوړیدو اوس 3% 125 ارب روپیا جوړیږي. دا به سالانه څنګه چې هغه ڈویزیبل پول زیاتی گی دس بہ دس ارب ہم زیاتی گی کو دے فاٹے د پارا دے دوی سرا اس پروجیکٹ ان ہینڈ نشتا دے زمونگا سالانہ اے ڈی پی چوا آگا تقریباً 28 ارب روپے وا نو آگا ہم تیر کال خرچ نشو یا سخ کال خرچ نظر شوے او سخ کال مونگلا صرف 10 ارب روپے دوی کو بجٹ کے مختص کری دی او د 100 ارب اس انډیکیشن نشته ده او جون خو راغه جون خو دمر لری نه نو دا کال هم زمونږه عمدغه سلاړو بل کال تبسه کیږي لوزونه دي خر ډیر مونږ سره کولونه شوی دي خبرې کیږي خو لکه پریکټیکلی آن ګراوند سره نشته ده.
د ممندو په ضلع کې د ټرایبل پولیټیکل الاینس غړي نثار ممند وای د وزیر اعظم دا اعلان یوازې یو بیان غني ولې چې په خوا هم تیر وزیر اعظمانو د غشان لوزونه کړي خو د قبایلی سیمو حالت لا نه دی بدل شوی.
ځکه چې دا هغه ورځ ممندو تراغینو په ممندو کې ته هیڅ اعلان نه کو ممندو کې هیڅ اعلان نه کو هیڅ خبره یلته نه کړله بلکې زه به تاته دا ویم وروره چې بنیادي طور نن کرنټ ایشو په قبایلی سیمه کې د زمنګ د لیوی او خاصدار فورس دا او ملکی فورس په سرک ناست دی او هغه مطالبه په سرک پیش کوي نو زه نه پوهېږم چې دا څنګه وزیر اعظم دی چې د هغې خبره کې دې د تاسو نه مسکېږي نو او د هغې خبرې دپاره هغې ته نه راځي نو زه دا ویم چې زه دا منم چې هغې کې اوس ګورنر هغه ورځ نوټیفیکیشن هم کړی دی خو تلته چونکې هر د قبایلی سیمې خلک په دې پوه دي چې موږ ته زر اعلانونه وشي، موږ ته زر نوټیفیکیشن وشي، نو اعتماد ځکه نه کوي. چې کدوی اعتماد وکړي نو څنګه چې په 2019 نه تر اوسه پورې چې آئین پاس شوی دی، بل پاس شوی دی، سملو صوبائی سملو بلوچستان پاس کړی دی، زمونږ صوبیه کړی دی، دی مرکز کړی دی، خو بیا هم هغه کیسه عمل نه دی شوی، نو زمونږ خلک ځکه اعتماد نشي کولای.
سرګند دی چې وزیر اعظم عمران خان ویلیو چې د قبایلي علاقو دپاره په مالیاتي فنډ کې د 3% برخې دپاره به د سند او بلوچستان سره خبرې کوي. ښکاره دی چې په باجوړ کې د ځوانانو جرګې د وزیر اعظم عمران خان نه په ځانګړي ډول د پهنتون د جوړولو او په سیمه کې د بلدیاتي او صوبایي انتخاباتو د نیټې د اعلان کولو غوښتنه کړې وې. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسو موږ په ټولنیزو ویبپاڼو هم سره لې شئ، فیسبوک پی او ای ډیوا، ټوئیټر @ وی او ای ډیوا، انستګرام پی او ای ډیوا، او په یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
تاسو د قبایلی زلو د ترقیتی منصبو په حق له د عمران خان خبري واوریدلی چې ویلي په کال کې به 100 ارب روپی د لس کال د پاره په دې برخه کې لګول کیږي. خو د غنمخ کې به درې هفتې کې مشورې کیږي، سلام مشورې به کیږي، مشورتي بهیر به پیل کیږي. دا چې دغه مشورتي بهیر به څه وي او په هغه کې به څه ویل شي، او همداراز د دغو 100 ارب پیسو او د قومي مالیاتي فنډ ترمنځ اړیکه څه ده، په دغه حق له زموږ خبریال ارشد مومند له سینیټر هدایت الله سره خبرې کړې دي چې ساس فامر تر راګرځو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د ګل پورس سحر په خپل ټویټر قبایلی زلو کې د لسو کالو پر مختی پلان جمعنه کړی دا. هغه ویلی حکومت به قبایلی زلو کې په لس کال موده کې د کال په سر د 100 ارب روپو پر مختی پروژو پلان لري. نوموړي ویلي په سیمه کې د لس کلن پلان د پاره به درېو نیو پورې مشورې کولی شي، او دغه پیل به د باجوړ ضلع څخه کیږي. د باجوړ ضلع ډیپټي کمشنر عثمان مسعود دی وته وویل په دغه لړ کې نن ځای مشران، ځوانان او هر طبقې فکر سره تعلق لرونکي خلک رابللي وو، او په سیمه کې ترې د پرمختیايي پروژو د پاره سلا مشورې واغستې.
کوم اپګریډیشن دی د اگزیستینګ چې کوم موږ هاسپټل وغیرہ دی هغه پکې ډیسکس شو، او ور سره نوې چې کوم سیټ کول دي ټول سیزونه پکې ډیسکس شو، او موږ ځان سره نوٹ کړی دي کوم چې موږ پارټنر دي. سیمیلرلی ایجوکیشن کې کوم چې موږ ټیچر سټوډنټ ریشو دا یا کلاس رومز ولا کوم کني دا یا کوم ځایونو کې سکولونه دغه نشته یا اپګریډیشن دي دغه کالجونو موږ راځور کې کمی ده ته سی لیول بچت کولی یونیورسيټي بچت کولی
حکومت د جمنو مطابق قبایلی زلو ته د 100 بلین روپو ورکول لا هم کوم امکان نه ښکاري. دغه پیسو زیاتره برخه به د ان اف سی اوارد کې 3% برخه ورکول سره ترلاسه کیږي. خو سند او بلوچستان صوبه لا هم قبایلی زلو ته 3% برخه ورکول باندې نه دی راضي شوی. د پاتا ټاسک فورس غړی سینیټر هدایت الله وای دوی به حکومت ته مشوره ورکړي چې دغه دوه صوبو راځي کې دوه پورې د پنجاب او خیبر پختونخوا د برخې پیسې ورکړل شي، کوم چې د اویا پیسه د نزیاتي جوړیږي.
زما خپل تجویز دا دی چې دا دوه صوبې عمر کې نو دا زمونږ سره 77% زمونږ جوړیږي. دا دوه صوبې موږ دغه فند به د پنجاب خاص کر نو کومه د دوه صوبو د امراشي نام 77% جوړیږي بدین زمونږ کار روانې دي شي.
وزیر اعظم عمران خان د اعلان په داسې وخت کړي چې د جمعې په ورځ د مومند او باجوړ ضلع د دورې وروسته پر سخت نیوکه کېده چې د غسیمو لپاره کوم د ذکر وړ پروژې نه دي منځوري کړي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوا شبقدر.
اوس هم د پاکستان د معیشت په حواله یو بل رپورت. په پاکستان کې د وړو کاروبارونو سره د مرستې ادارې سمیدا له اغیزمنو کاروبارونو سره د مرستې یا د قرضې ورکولو لړۍ پیل کړې وه چې بیا وروسته دا لړۍ په 2018 کال کې ودرېدله. اوس د دغې مرستې یا د دغې منصوبې یا د پروژې دویمه مرحله بیرته پیل شوې ده او سمیډا وایي چې د اغیزمن شویو کاروبارونو خوندان چې د ترهګرۍ او یا نورو آفتونو له امله یې واړه کاروبارونه اغیزمن شوي، دوی کولی شي چې د می میاشتې تر دویمې نیټې پورې د قرضو اخیستو دپاره یا د مرستې اخیستو دپاره د سمیډا دفتر ته خپل غوښتنلیکونه وسپاري. نور حال به پرې له حمیدالله څخه واورو.
د وړو کاروبارونو سره د مرستې اداره سمیډا وایي د ترهګرې نه د اغیزمند کاروبارونو سره د مرستې د پروژې دویم مرحله د ګل دور زنا بیا پیل شوه. د ملټي ډونر ټرست فنډ نه د سمیډا په ذریعه د ترهګرې نه د اغیزمند کاروبارونو سره د مرستې لړۍ په کال 2019 کې ودرېدلې وه. د سمیډا مشر جاوید اقبال خټک وایي په دې کې کاروبارونه درې قسمه ګرانټ یا مدد ترلاسه کولی شي.
انسرجنسی په وجہ باندې یا فلډ 2010 په وجہ باندې کاروبار بالکل خراب شوی دی، ډایریکټ ډیمیج ورته رسیدلې دی. اغه ریهیبلیټیټ کول دي دوباره اغه تاغه کار شروع کول دي چې اغه د پرا 25 لاکھ روپے گرانٹ دی. دویم چې کم دی اغه خلک چې اغه ډایریکټ خوسه نقصان نه دي شوی، خو ان ډایریکټلی زوري خبره چې په دې علاقې کې چې کوم حالات وو اغه په وجہ د دې کاروبار سفر شوی دی، نو اغه د پرا ټیکنالوژي اپګریډیشن دی. فار ایگزامپل یو مربل فیکٹری دا ایک یغه سم مشینری اپګریډ کول غواړي، سی نوې مشینری اخیستل غواړي، نو اغه د پرا هم 20 لاکھ روپے گرانٹ دی.
د دې ګرانډ لپاره کاروبارو خلک د دویمې مای پورې درخواستونه ورکولی شي، خو جاوید اقبال خټک وایي څوک چړمبنه کې درخواستونه وکړي هغوی به اول ګرانډ او مدد اخلي. د سمیډا ټیمونه به د پښتونخوا سره شامل شو ضلعو کې د اغیزمند کاروباري خلکو سره د ګرانډ د نوي پړاو په اړه لیدنې هم کوي، او بل دغه کاروباریان د ګرانډ درخواستونه د سمیډا د ویب سایټ او یا د سمیډا په سیمه ییزو دفترونو کې ترلاسه کولی شي.
ټیریا خدا دا لکه پرایورټی خدای پیر دادا چې اغه زمونږ مج ډیسټریکټ چې هغه کې تیر پیر مونږ ته مخنو ملو شوې د تلو یا مونږ هغه ځای ته نور رسیدلې، نو مونږ به کوشش کوي چې پهلا مونږ په پرایورټی باندې اغه غوالي لکه څنګه نارت وزیرستان شو، داسې پکې کورم ایجنسی شو، داسې خیبر شو، دغه چې کم دی دا خو زوري خبره ده چې پرایورټی دا دویم چې کم دی بیا دا فاټ خپل کاروبار چې کم چې غلط کم کاروبار کیږي.
یو شرط دادی چې اغیزمند کاروبار پړمبنې مې کال 2014 په زم شوده ضلعو کې درج او د سړو کاروبار په صورت کې پکې درې او د زنانو د کاروبار په صورت کې پکې دوه تنو کار کو. خو جاوید اقبال وایي زنانو ته رعایتونه ډیر دي.
دې کې داسې دی لکه زنانو مونږ ډېر زیات انکریج کوو چې بای راشي په دې کې څوکلي دا لون نه دی، دا ګرانټ دی. دا ګرانټ داسې دی لکه دوی چې کم کاروبار موجوده کوي په کورونو کې کوي، اغه زنانو لپاره دا بهترین پیکیج دی او زنانو لپاره لږ شرایط د سړو په نسبت کم هم دي. او بل پرایورټی دا ده چې زنانه چونکې دومره مقدار کې نه دي چې په هغوی کې کمپټیشن وي، نو دوی چې څنګه اپلیکیشن ورکي میاشت کې دننه دننه دوی ته خپل ګرانټ ملاوي دی شي. نو پرایورټی زمونږ اوس هم دا مخکې هم وه چې را میکسیمم زنانه پکې راشي.
کومو اغیزمندو کاروبارونو ته چې د ګرانټ په اولنی پړاو کې د درخواستونو باوجود ګرانټ نه ترلاسه شوی هغوی به هم رعایت مومي، خو دې کې بیا ځینې کاروبارونه ګرانټ نشي ترلاسه کولی. د داسې کاروبارونو په هکله جاوید اقبال خټک وایي
سیوا د هغه کاروبار نه لکه مونږ ډایریکټ آن فارم اګریکلچر نه کوو، لکه اوس پولټری فارم دی ډایریکټ دی، ماته وایي چې پولټری فارم کې مونږ ته ګرانټ پکار دی، یا ډیری فارم دی، یا اګریکلچر ان غچ کم دی، د کم ځمکه باندې چې فصل مسل کرلی کیږي هغه د پر ګرانټ پکار دی، دا پکې نشتا. یو د اصلي کاروبار کولو والا شونه پکې نشتا، د کم کیمیکلز دا شونه چې کم دی دا پکې نشته. نور اني سارت اف کاروبار که هغه پرچون دکان نه والا، که ښځه په کور کې کار کوي، زمونږ خویندې چې څومره دي کور کار نه والا، تر د فیکټری پورې چې څومره خلک دي، دا ټول پکې ایلیجیبل دي.
د ملټي ډونر ټرست فنډ په دې پانګه کې یولس ملکونو د نړیوال بینک سره برخه اچولي. نړیوال بینک دا فنډ د خپل څارنې لاندې د سمیډا او صوبایي حکومت په مرسته حقدارو اغیزمند کاروبارونو ته رسوي. حمیدالله، وی وی ډیوه نیوز، پېښور.
بیا هم خراله او اوس هم د نیوزیلند په لور. په نیوزیلند کې چې د جمعې په ورځ په دوو جمعاتونو کې یو وسلوال کس پر مسلمانو المونز کوونکو باندې ډزې وکړې او یو کم څلوېښت تنه یې ووژل، د هغو وژل شویو له ډلې څخه ځینې یې خاورو ته سپارل کېږي. او په همدې حال کې په پاکستان کې نن د هغو په یاد بیرغونه نیمه ځوړند وو او څوک نیول شوی وو. په همدې حال کې د نیوزیلند کابینې او حکومت دا فیصله کړې ده چې د هغه هیواد په د وسلو د کنټرول قوانین لا سخت کړي او پکې ترمیم راولي. نور حال به په دې رپورت کې واوري.
د نیوزیلند خار کرایست چرچ کې په دوو جمعتونو کې د تراګرۍ په پیښه کې د 500 خلکو په شهادت د نړۍ د نورو هیوادونو په رنګ پاکستان کې هم نن د ویر ورځ مانځل کیږي او په سرکاري ودانو قومي بیرغ نیمکښه دی. د اطلاعات او افاقي وزیر فواد چودھری مطبوعاتو ته ویلي دي چې نن د پاکستان قومي بیرغ د نیوزیلند د شهیدانو په غم کې نیمکښه دی او وارثان د خپلو مړو ترلاسه کولو په انتظار دي. د فواد چودھری وینا وه چې د جنګي لیونتوب سوچ لرونکي مشرانو مخ پوڑان دے راتلل نڑای غیر محفوظ کوی او د دې لیوانتو مخنی ولود پاره د بیلابل تهذیبونو ترمنس د خبر و تر وسخ ضرورت ته یاد دی ویج د جمعې پورز د نیوزیلند خار کرایست چرچ کې په دوو جمعتونو د ترهګری په بریت کې د نه پاکستانیانو تر سنگ 50 خلق شهیدان او په درزنو نو ټپیان شي بیو. 13 ورځ خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلی چې ټولو اغیزمن د کورونو سره تماس نیول شوی دی. په دې پیښه کې یو پاکستانی سخ ژوبل دی او حالت مرګ کې دی او د پاکستان ډیپټی های کمشنر د دوی کورنۍ سره په تماس کې دی. د دې وینا وه چې دریو کورنو خپل مړی پاکستان ته د راوړلو خواست کړی دی او د شپږو پاکستانی شهیدانو کورنۍ خپل مړی نیوزیلند کې خاورو ته سپارل غواړي. د نړیوالې اسلامي یونیورسټۍ اسلام آباد استاد پروفیسر حسن الامین د پاکستان حکومت په دې سانحه کې د ټولې نړۍ سره او د غمځپلو کورنو سره یووالی څرګندولو دغه پریکړه ستایي او وایي
ډېر ښه اقدام دی زما په خیال باندې چې څنګه دا ټیریزم او دا څونه او تری خو د زمون سوسایټي کې پاتې شوی زما په خیال زمون غټه ګیل تل صدا و چې دلته معاشره چوا دا بالکل دی لکه د مړو او د قبرستان چې دی نو یو له سره بیهیویر کړي دی په مازی او د دې مطابق چې موږ وګورو یا په بل ځای کې چې دا سی او په خوشي نو ال ټول سوسایټي را پاسي او هغه هغه سیسته غلط وای او د ته په مذهبي اصطلاحاتو کې خلک شهادت حق دی وای کوم غلطه خبره ده نو هغه ته غلط وای او چې کوم ټی خبره ده ټیک وای په دې سوسایټي کې موږ ته چې بازه پښتانه کول ورزو دی علماء هغه بده غلطه ته غلط وی نو دای په کې سرونم لاړو د هم لاړو نن دار چې دې سوسایټي کې لږ ډیر کم ژوندونه پیدا شوی نو ظاهر از هغه د غوینه چې کوم څه کړی او هغه مرغونی منت ما په خیال باندې یو جمدې سوسایټي چې هغه دا رویه یې چې هغه کم هغه کارونه په سوسایټي کې چې کیږي کم کې چې ماینورټي او کم کې چې د کمزورې طبقاتو حق استحصال کیږي یا د هغه آزادو ته یو تھریډ جوړیږي نو یې راپاسي او د هغه د حقوقو تحفظ.
بلخوا د ابتاباد سره تعلق لرونکي نعیم رشید مور اورور د ده او د ده د زوی تلا نعیم جنازه کې ګډون د پاره نیوزیلند ته روان شوی دی. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د نیوزیلند حکومت دوی ته په بیړني حالت کې ویزه جاری کړې. د پاکستان حکومت میا نعیم رشید ته د ده په مړانه د قومي جایزې ورکولو اعلان هم کړی دی. کوم بچی د دې میاشتې په 23 نیټه ورکول کیږي. الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی چین ته تللی دی او دا سفر به د 3 ورځو لپاره وي. په دې سفر کې به د خپل چینایي سیال سره پر مختلفو موضوعاتو غږی او د لومړي ځل لپاره به د دوو هیوادونو د خارجه وزیرانو په کچه ستراتیژیک ډایلاګ هم پیل شي. په دې کې ویل کیږي چې دواړه خواوې به د سیپک پر منسوبې هم خبرې وکړي. نور حال پرې له رابعه پیر څخه واوري.
د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د پاکستان او چین د بهرنو چارو وزیرانو ترمنځ لومړی ستراتیژیکي خبرو کې د ګډون د پاره د چین په سفر دی. د بهرنو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د یو ټویټ د لارې ویلي چې د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی به د سفر په محل د چین د مشرانو سره دوړخیزه اړیکو پاکستان چین اقتصادي راهداري سیمه ایز حالات او د یو بل سره بیلابیلو چارو کې د مرستو په اړه خبرې کوي. د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د چین دغه سفر په داسې حال کې کوي چې د پلواما په معاملات د پاکستان او هندستان ترمنځ سخته او تریخوالی روان دي. د څېړونکو وینا ده چې چین د پاکستان هغه ملګری دی چې د هندستان سره اړیکو په شګړې کې خپل کردار لوبولی سي. څېړنکار او پخوانی سفارتکار زید سعید په دې اړه وایي
ہندوستان مونږ چې دا بمباری کړې و په بالاکوټ باندې هغه وخت پاکستان سره بل څه خو نو ملټری نو دې لپاره پکار دی چې بات شي تو شي چې کولی شي چې هندوستان تک خبره کلیئر کړي چې جنگ کا وای په دې کې ټول ریجن افیکټ کې کیږي.
چین تیرونی په سلامتی کونسل کې هغه قرارداد هم ویټو کړی و چې د جیش محمد مشر مسعود اظهر نوم د ملګرو ملتونو په کلدم تنظیمو کې د چولو په اړه و. جیش محمد هغه ډله ده چې د پلواما د برید ذمواري په سر اخستې و او مولانا مسعود اظهر د دغه تندرو ډلې مشر دی. دغه قرارداد برتانیې، فرانس او امریکا له اړخه وړاندې سوی و خو چین ویټو کړی و. دا دریم ځل دی چې د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل کې د مسعود اظهر بندیز لګولو د پاره وړاندیز وی قرارداد د چین له اړخه ویټو سوی دی. دغه وړاندیز د هندستان د واکلاندی کشمیر په پلواما سیمه کې کېدونکې د ځان وژونکو برید ورسته تجویز کړی سوی و. د دې څخه وړاندې کال 2001 کې سلامتی کونسل د مسعود اظهر تنظیم جیش محمد هم تراګره ډله ګرځولې و او کال 2002 کې پاکستان هم دغه ډله تراګره ګرځولې و او د مسعود اظهر نوم د کلدم ګرځولو کسانو نوم لړکی د اچولو هڅې د کال 2009 راهیسې دوام لري. د جیش محمد ډله او د هغه مشر مسعود اظهر نه یوازې د هندستان د واکلاندی کشمیر بلکې په هندستان کې دننه د تراګرو د عملیاتو ذمہ‌وار ګرځول کیږي. خو د پاکستان حکومت وینا ده چې د هندستان لاړخه د مسعود اظهر په اړه څه قسمه ثبوتونه نه دي وسر شریک سوي چې لوجې څه قسمه عملیات نسی کېدی.
نام خراغلی د پاکستان د ریلوی وزیر شیخ رشید ویلی ک چیرې د گاوند جماعت امام د جهاد د فرض کېدو اعلان وکړي نو د جهاد په لار روانيږي کی. شیخ رشید د جهاد سره د خپل تړون اظهار په داسال کې کوي چې د هندستان د انتظام د لاندې کشمیر کې په هندي پوز دی وی حمله ورسته پاکستان په یو شمیر تندرو ډلو پابندۍ زیات کړلې. نور حال په دې رپورت کې
په داسې حال چې د پاکستان لوی حکومت مخالفه پیپلز ګوند حکومتي وزیرانو باندې د تندرو لاکانونه ډلو سره د اړیکو تورونه لګوي نو د ریلوې مرکزی وزیر شیخ رشید احمد ویلي چې د مذهبي عالمانو په وینا باندې جهاد پیل کولو باندې باور لري او چې کله ورته هم د خپل جماعت پیش امام په جهاد باندې د تلو حکم ورکړو نو دوی به پرې عمل وکړي. لاهور کې میډیا سره خبرو کې شیخ رشید د مخالفه پیپلز ګوند لخوا په ده باندې د لاکانونه ډلو سره اړیکو تورونو ته عکس العمل کې ویلي چې دی پاکستان کې د دینی مدرسو کلک ملاتړی دی او دا چې دی په راتلونکي کې هم دغه دینی مدرسو سره خپل حل ځلې جاری ساتي او چې تر څو دوی جندې دي نو چاته به هم دغه مدرسو په ضد د کاروایو اجازه نه ورکوي. شیخ رشید په دې موقع د جهاد د عمل ستاینه او په دې باندې د عمل کولو پخلی هم کړی دی.
مجھے فخر ہے میں جہاد پہ بلیو کرتا ہوں. اگر میرے محلے کا مولوی مولانا اشرف علی صاحب یا حسین الدین شاہ صاحب مجھے یہ اعلان کریں عصر کی نماز کے وقت کہ جہاد فرض ہو گیا ہے میں جہاد پہ نکلوں گا.
دی وای که زما د جمعات پیش امام ما تنن اویل چې جهاد فرض شو نو زبا جهاد ته پتلو صرفو نکلم. پاکستان د ډیر وخت راهسه جهادي ډلو ښکارا فعالیتونه مخه نیولو کې د ناکامۍ په سر د نیوکو سره مخ دی. کال 2015 کې د پاکستان د حکومت لخوا د ترهګرۍ په ضد اعلان کړل شوی ملي تګلارې د لاندې هیواد کې جهادي ډلو او وسلوال تنظیمونو باندې بندیز د پاکستان د حکومت لخوا د ترهګرۍ په ضد اعلان کړل شوی ملي تګلارې د لاندې هیواد کې جهادي ډلو او وسلوال تنظیمونو باندې د بندیز پریکړه شوې ده او د پاکستان حکومت او فوزم وخت په وخت د پخلی کې چې دی بچا ته هم خپل خاور د بل یو هیواد په ضد کارولو اجازه نه ورکوي. خو پاکستان کې یو شمیر سیاسي ګوندونه او سیړون کې دا تور هم لګوي چې د پاکستان مقتدر قوتونو دغه تګلاره باندې عمل نه سترګې اړولې دي. د ملي تګلارې د لاندې د ریاست نه پرته کم یو ډله باندې په خپل سر د چا خلاف وسلوال عملیات پیل کولو هم بندیز دی. خو د دې باوجود د پاکستان یو مرکزي وزیر د خپل جماعت پیش امام په امر جهاد ته پتلو باندې رضامندي ښکاره کړې ده. له دې وړاندې حکومت مخالفه پیپلز ګوند مشر بلاول زرداری مرکزي کابینه کې ناست درې وزیرانو باندې لا قانون ډلو سره د مرستو په تور د دوی د استعفا غوښتنه کړې وه. شیخ رشید دا خبره په یو داسې مهال کړې چې هم تیر ورځ د باندینو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ملي تګلارې په اړه پارلماني ګوندونو سره د ناستې اعلان کړی دی. اسلام آباد کې میډیا سره خبرو کې شاه محمود قریشی ویلي چې دی به په دې اړه پارلماني ګوندونو مشرانو ته لیکلې خط کې په 28 مارچ باندې د راغونډېدو غږ کوي.
نېشنل ریزولو جو هم نه مرتب کیا تھا جوائنٹ سیشن میں اور ایک جوائنٹ ریزولوشن ہم نے پاس کیا تھا، اسی اسپرٹ کو آگے رکھتے ہوئے ان سے ان پٹ لیا جائے اور آگے بڑھا جائے.
دے وای چې د ملي تګلارې د لاندې خطرناک ترهګرو ته سزا باوري جوړولو لپاره فوزی عدالتونو د جوړښت پریکړه هم شوې وه، او حکومت غواړي چې ملي تګلارې باندې عمل درآمد باوري جوړولو لپاره ټول پارلماني ګوندونو مشران هم هغه شان تر رایوزی شي څنګه چې دغه تګلارې اعلان کولو په وخت رایوزی شوي وو. پاکستان کې دغه ځانګړي فوزی عدالتونو د جوړښت لپاره ټاکلې شوې دستوري مهد پای ته پر رسیدو دی، او حکومت غواړي چې دغه عدالتونو د لانور دوه کاله معیار غځولو لپاره دستوری بدلون لپاره د مخالفه ګوندونو مرسته ترلاسه کړي، او د سرچینو تر مخه د پارلماني ګوندونو مشرانو غونډه رابللو بنیادی مقصد هم دغه دی.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
پتی رو ورځو کې د پاکستان او هندستان ترمنځ د فوزی انخطو په باب لا د امریکای د انلاین خریدونکو اخبار نیوز میکس په یو تازه غنه کې د نامتو لیکوال جوزف ډی سوزا یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوې ده. د مضمون سرخط ته د پاکستان او د هندستان ترمنځ د جنگ یو اڑخ چې د دنیا ورته پام نه وي. جوزف ڈی سوزا د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د 13 فروری په 14 تاریخ د هندستان د ولقی اعلان لی د کشمیر په پلوامه سیمه کې د یو کشمیری حریت پسند په خودکش حمله کې د هندستان د سلویختو نه د زیاتو فوجانو د وجلې کېدو وروسته دواړه ملکونه د یو مکمل جنگ په غاړه ولاړو. دنیا د سویلی ایشیا د دغه دوه گاونډي ملکونو خپلو کې جنگ ته پرانیز دی کېلو ډیر وار خطا وا. نیوز میکس لیکي چې هندستان د ډیری مدینه د او تر هغور ګوندونو د خونړو حملو نه تر دوس پیګمو راغلې دی، کم چې د کشمیر د آزادۍ په نوم کشمیر کې د هندستان په فوج حمله کوي، خو په قول د هندستان مورچی او تربیتی مرکزونه پاکستان کې دي. کده دې ګوندونو واګیرانه خلې شوې نو دا د هندستان د خلکو د پاره ډیره خطرناکې ثابتې دی شي. په کشمیر کې د حمله نه پس چې پاکستان او هندستان د تربګنې کوم حد ته رسیدلی وو، په دې حق له د دنیا اکثر ملکونه فکر مندي چې که جنگ انخته وي نو بیا به هر څه د قابو نه وتل، او په داسې حالاتو کې د نتیجو تصور هم ډیر خطرناک وو. زکا چې دواړه ملکونه ایټمی وسلې لري او د جنگ په صورت کې به په کروڑونو خلک مړ کېدل. د ډیرو خلکو د پاره د فکر مندۍ بل خبره دا هم ده چې د هندستان او پاکستان د جنگ د لاسبه عالمی تجارت تالا والا کیږي. د مثال په توګه چین پاکستان کې د شپږو سلویختو عربو ډالرو سرمایه کاری شروع کړی ده، او دا د چین د ون بیلټ ون روډ د منصوبی یو ډیره اهمه برخه ده. لیکوال جوزف ڈی سوزا په نیوز میکس کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلی دي چې د هندستان د ولقی لاندې کشمیر کې ترهګر حملو په ګرد هندستان کې خلک راپارولی دي. انتها پسندو قام پرستو سیاستدانانو ته په هندستان کې د مسلمانانو خلاف د هندي اولس د راپورته کولو یو ډیره نادره موقع په لاس ورغلی ده. د مثال په توګه د حملو ورستو تو اخستو خلکو په جمو خار کې د مسلمانانو یو شمیر لارای موټر او بسونه اوسوځول. په اترکھنڈ صوبه کې د کشمیر په سونو مسلمانان طالب علمان په زور د کالجونو او د اسټلونو او شړلې شول. دوی د ویری خپل خپل کلو او خاریو ته تختیدلې دي. دین علاوه خبرونه خواره دي چې په ګرد هندستان کې خلکو په کشمیریانو کوتک اخوده دي، او دوی یې په تیخته مجبور کړی دي. نیوز میکس لیکي چې د هندستان د سلویختونه د زیاتو فوجانو په قتلان د هندستان د خلکو توسوق یو قدرتي خبره ده، خو د نفرت جواب په نفرت به د هندستان په زړه لګېدلي پر هرونه روغ نه کی. حقیقت دا دی چې د بدو په جواب کې بد کول د تونلارو ارمانونه پوره کول دي. نیوز میکس د 14 فروری د خودکش حمله د مرکزی کردار عادل ډار په حق لیکلی دی چې د په های سکول کې سبق ویلو او د هندستان د کرکټ په قامی ټیم ډیر مینو، خدای یو رس کل نه کورته د تلو په وخت هندستاني پولیس رئیسار کو وګونه پی اونیول او پزمکې پی ادیسونه راخ کل د دغه بیزته نه پس عادل ډار سکول پری خودو او د جیش محمد جنگیالو سره مل شو. خدای یوازې عادل ډار نه دی چې خونړو جنگیالو سره مل شوی وو، بلکې د کال 2014 نه راپدی خو په سونو کشمیری ظلمو جنگیالو سره ټوپک اچولې وې. نامتو لیکوال جوزف ډی سوزا نیوز میکس کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د هندستان علمیه دادا چې دغلته ډیر د نامي جامع سیاستدانان شپه ورځ بیانونه جاری کوي چې د توندلارو او د جنگیالو ټکانی ورانول پکار دي. په دې مابین کې د مسلمانانو، عیسایانو او د نورو کمشمیره فرقو خلاف د مذهبي منافرت نه ډک بیانونه ډیر تواتر سره خوريږي. د ساروو د حفاظت په حق له د بشري حقوقو د هیومن رائټس تنظیم د یو څنګه په تازه رپورت کې ویلې شوې دي چې د کال 2015 د مای نه را پدې خوا هندستان کې د غوا د مقدس ګڼلو د ډلې په حملو کې د سلور او سلويختو نه زیات کسان وجلې شوې دي چې زیاتره پکې مسلمانان دي. د هندستان په عامو انتخاباتو کې 2 میاشتې نه کم وخت پاتې دي. سیاستدانان کوشش کوي چې د خپلو سیاسي غرضونو پوره کولو لپاره ووټران په مذهبي بنیادونو تقسیم کړي، خو په داسې کولو دوی له خپل ګریوان کې قتل پکار دي چې په دې وخت کې اجت د څه خبرې دی او اهمیت د کم سیز دی، یعنی د اقتدار او د طاقت او که د امن.
د پښتونخوا یو شمیر سیاسي ملت پالو ګوندونو او ډلو نن د ګل یا دوشنبه په ورځ سره غونډه وکړه او یو سیاسي ائتلاف جوړ کړ چې د دې ائتلاف نوم دی د پښتونخوا جمهوری اتحاد. دا چې د دوی هدف څه دی او دوی څنګه سره یوځای شوی دی په دې حق له زموږ خبريال مدثر شاه یو رپورت را لېږلی چې په ګډه یې سره اورو.
پنځو ملت پالو او مترقی سیاسی ګوندونو د پښتونخوا جمهوری اتحاد په نوم پیښور کې یو نوی ائتلاف اعلان کو چې پکې قومي وطن پارټي، پاکستان ورکرز پارټي، نېشنل پارټي، پاکستان مزدور کسان پارټي او پښتونخوا اولسي تحریک شامل دي. او په دغه موقع د قومي وطن پارټي صوبایي صدر سکندر خان شیرپاو ډیوا توای دا مهال مونږ په 9 نقطو موافق شوی خو وخت په وخت په دې کې اضافه کیږي.
دې کې مونږ 9 نقاط باندې فلال اتفاق شوی دی او وخت سره سره ګوروبا چې کوم حالات دغه کیږي پاغي کې یو چې کوم ټولو کې اهم او بنیادی دغه دی موږ دا ګڼو چې دلته کې چې کوم د سکیورټی سټیټ دا کانسپټ دی دا د ختمولو ضرورت دی او صحیح مانو کې یو فلاحي ریاست جوړول لپاره یو نوی عمراني معاهده چې دی داغه بنیادی خدلو ضرورت دی.
نورو نقطو کې په تاریخي ثقافتي بنیادونو د صوبو د نوی سره جوړول، د ترهګرۍ نه د ځپل شو قانونو او قبیلو د نقصاناتو بدل ورکول، د قبایلي ضلعو د اصلاحاتو عمل ګړندی کول او داسې نورې نقطې شامل دي. خو د نېشنل پارټۍ د پښتونخوا صدر مختار باجاوای ګاونډیانو او په خصوصي توګه افغانستان سره ښې اړیکې جوړول هم زموږ د نقطو نه یو ده.
زموږ په ګاونډ کې چې تر څو پورې امن نه راغلی افغانستان کې، نو دلته کې مونږ دا چې کوم تر غړای با یا دا نورې خبرې په دې کې لیکلې دا مخکې زینه نو د ټولو سټیک هولډرز پر ازامندۍ سره د دې خبرو اترو د دې پروسس حمایه کوو او په دې کې د ټولو سټیک هولډرز شراکت لپاره کومه مطالبه کوو او دا هم مطالبه کوو چې دا ارسو د اقتصاد او د دین بغیر نه وي، نو د ډیلی نه والا د سنټرل ایشیا پورې دا لارا چې تاریخي لارا د سوونو زرګونو کالو راسي په دغه باندې موږ اواز خپل زیات او خو مضبوط کو.
دغه رضوای مونږ په دې فکر من یو چې ځینی طاقتونه د قبایلی ضلعو پښتونخوا سره یووالی په شاکول غواړي یا دغه عمل کې خنډان پیدا کوي، نو ځکه د اپریل په 2 هفته به هم په دې موضوع یو کانفرنس را جوړو. خو د مزدور کسان پارټۍ د مشر افضل خاموش نه مو چې پښتنه وکړه آیا دې اتحاد کې بدی نور او ملت پالو ګوندونو سره هم رابطه کوي، نو هغه وایي
پښتونخوا جمهوری اتحاد د 5 جماعتونو یو مجموعه ده. پنځو سوچونو یو مجموعه ساده شوې ده. مونږ غواړو چې نور سوچونه هم زیات کړو. کاغذ د پښتون تحفظ مومنت، کاغذ د نورو پاغه ګوندونو چې هغه د پښتنو سیاست کوي یا کړې ده هغه ټولو ته به مونږ ورځو. یو خبره مونږ په ډاګه دی ورل کوو چې اوس به د پښتنو په درد باندې په خپګان باندې په مسایلو باندې څوک په کډر چې سپیلري او څوک په خپدي اب ضرور پټاګه کو
او دغه ټولو مشرانو ویل دا به د وخت نه وړاندې خبره وی چې قبایلی ضلعو کې به د صوبایي اسمبلی د چوکو لپاره انتخابات آیا دی په یوه نخه کوي یا جدا جدا، خو دې لړکې به وخت وخت ملاقاتونه کیږي او د ړومبو شپږو میاشتو لپاره کنوینرشپ یا د رابطو لپاره قومي وطن پارټۍ ته ذمواري وسپارله. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
تمه کیږي چې د خیبر پختونخوا صوبې د مردان ضلع کې د نوخار نه تر درګۍ پورې جوړه شوې نوې د اورګاډي پټلۍ تر یوې نیمې میاشتې پورې بیرته بحال کړی شي او د لومړي ځل دپاره نن د دغه ریلوې تجربیاتي انجن تختبای ته رسیدلی دی. په دې هکله زموږ خبریال ریاض حسین له مردان نه دا رپورټ را لیکلی دی.
د خیبر پختونخوا په مردان دله او شمالي سیمو کې سیلګری ته د ودی ورکولو او د تجارت د ترقی لپاره د پاکستان ریلوی تجرباتي انجن تختبای تر رسیدلی دی او د ریلوی ماهرین وایي د درګې پورې بعد د غلارا په یو نیمه میاشت کې بحال کړی شي. په دې حق له د خیبر پختونخوا د ریلوی ډیویژنل سپرینټندنت ناصر خلیلی وایي د هغوی بنیادی مقصد سیلګری او تجارت ته ودا او خلکو ته اسانتیاوي ورکول دي.
د علاقې کم بزنسمنان دي، کم خلک دي، کاغی د بٹرکونو کے پدے کے دا بزنس دا کارخانو سره دا نور ملکونو دا زیونو سره ډیر پرابلم راځي. کمنګ اگی دا فریش سہولت ورکو نو دا بم اگی دا یو غټه فائدو شو. ریلوی دا بم ډیر ریوینیو راځي او دریم دا چې یره دا علاقه دا ټوریزم دا پارا ډیر زبردست لکه څنګه به تک وای کی کڼ رات لوګ مخ کې درګې نه دي درګې نه اخوا دي نو هغه ټورس شو. دا منګه یو مقور کو یو اپورچونټی ورکو چې را اگی تا یو خو سفری سہولت ملو شي.
په کال 1992 کې د نوخار نه تر درګې پورې دغه د ریل سرویس تړلی شوی وو چې بنیادی وجوهات یې د پاکستان د ریلوی محکمه په تاوان کې تلل وو. د نوخار نه تر درګې پورې په دې لوی لار باندې نه یوازې شمالي سیمو سواد، باجوړ، دیر، چترال او گلگت ته تلل دي، بلکې په لارا، پرشکه، مردان او درګې کې په زرګونو خلکو روزګار هم د دې سره تړلی وو او په دغه سیمه کې په خصوصي توګه د زمیدارۍ د ځمکو د پاره سری، د بټو د پاره لرګي او کویلا، په جنډې کې د لاس د جوړولو شیانو د پاره میزرې به هم د ریلوی په ذریعہ راوړی شو. په تختبای کې د غنو غټه کارخانه هم اوس په دغه سیمه کې بند شوې ده. په تختبای تحصیل کې په تجارت نظر لرونکي مسلم صابر وایي چې د سر باندې یوازې تجارت ود بیا مومي، بلکې ریلوی به هم په خپل غټه کې اضافه وکړي.
ریل باندې دو سره زمنګ د پرخو د اتیانو د سلاکوټ د دې ټول علاقې ته مشو ده. زه خو دا وایم چې دا د خیر د امو ګورمنټ او امو دا مطالبه کوي چې د نوخانه ته درګي پورې دا ټریک ډبل کړی شي. نو دا مکمل ټرین دی، بل دا چې دې لار باندې چې کوم دی، دې ټریک باندې چې کوم دی، د نوخانه ته درګي پورې دې کوم مکمل ډېر لوی دی. او سره دا چې دا ډبل شي نو سره دې سره کې دې په دې غاړ ورته بوټي وکړي او دې باندې ناجیز خلک قبضه شوی دی. د ریل دا پټلې دا جد چټر علاقې ټول نیولې قیمتي ځمکې نیولې خلکو دوی تر دې د بودمت کندراتو یو مرکز دی. دلته سیلګری راځي، د مختلفو مالکو ناراضي، د تخبیر لوکیشن د خسته جوړ کی خلک کله ته زی او دا غزان په واپس سیلګری راوچتیږي. د ګټي او روټ به جوړ شي او ریل ته بځین نه ډېر خمو نه پرایږي.
یاد دی وی دا وخت د پاکستان ریلوی د تاوان سره مخ ده او هر کال د ریلوی په خساره کې اضافه کیږي. اگر چې په کال 2019 او 2023 کې د پاکستان ریلوی 30 میلیونه روپۍ ګټلی هم دي، خو د دې ترڅنګ د ریلوی خساره په کال 2018 او 2019 کې 50 میلیونه روپۍ تر رسیدلې ده. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، مردان.
او پا په پای کې هم د موسیقي پاکله یو رپورت د موسیقي یو آله تنبوره د چاغه په افغانستان او پاکستان کې خلک خوخوي او هغه کاروي اوس په پاکستان په بلوچستان او په خاصه توګه په کوټه ښار کې د دمبوري مینوال ډیر شوی دی. په دې حکله زموږ خبريال حفیظ الله شیرانی یو رپورت لیږلی دی، دا رپورت تاسو ته وړاندې کوم او له همدې سره زموږ د دې ساعت خبرونه هم پای ته رسیږي. تاسو په خدای سپارم، خاد او بریلی اوسئ.
فارس به هر مؤمن خدمت د ګران مرده در قدم لاندې جنت ګران فارس به هر مؤمن خدمت د ګران مرده در قدم لاندې جنت زمانم نجیب الله خطب ته ز بیسیکلی افغانستان صوبہ جوزجان سره تعلق لرم او زما پیدایش او دونه عمر چې دی 25 کال لسویم دا ګرده په کوټه شهر په پاکستان کې تیر سو دلی وسېجم دلی زما ژوند دی زما تعلیم چې دی
بهر مؤمن خدمت د ګران مرده در قدم لاندې جنت ګان فرض بهر مؤمن خدمت د ګان مرده در قدم لاندې جنت ګان
زمانم نجیب الله خطب ته ز بیسیکلی افغانستان صوبہ جوزجان سره تعلق لرم او زما پیدایش او دونه عمر چې دی 25 کال لسویم دا ګرده په کوټه شهر په پاکستان کې تیر سو دلی وسېجم دلی زما ژوند دی زما تعلیم چې دی ایف ایس سی پوره دی د دینه بعد هم ان شاء الله کوشش مې دی چې په یو شعبه کې خپل تحصیلات به وکم شاید زما تحصیلات په آرټس کې به ولې چې زما مینا په دمبوره کې دی په موسیقي کې باندې دی او زه غواړم زبا یو ښه آرټس به جوړ سم نو زما مورنۍ ژبه چې دی هغه ترکمنی دی په اصل کې زه ترکمنی ژبه دی او دلته ترکمنی هم زه وایم په پښتو کې هم وایم په اردو کې هم وایم کله کله په بلوچستان کې هم وایم او فارسی ازبکی مطلب شپږ ژبو کې ډېر په اسانۍ کې زه دا خپل هنر توشک کولای شم. دا چې کم اعلی کم موسیقي چې زه کار کوم هغه نوم دی دمبوره. دا په اصل کې په افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او پاکستان کې موس زه زموږ استادان تورې لږ مشهور شوی دی. دا خاصتا په کوټه شهر کې ډېر مشهور شوی دی او نن سبا د دې بازار لږ ګرما ګرم کې روان دی. دا دمبوره بیسیکلی یو موسیقي دی موږ خو د دې شوق لرو ازموږ فن دی ازموږ روزي په دې کې دی موږ خو په دې باندې ډېر احترام کوو او دا ازموږ ثقافت کې هم راځي د دې موږ ډېر احترام باندې روان یو. لرګي څخه جوړیږي او دا درې پیس کې تقسیم دی بلکې درې نه څلور پنځه موجو آلی سو یو دا موش کاسه وایو دا خالی دی د دننه یو دغه دی بیا دا پوشت دی دا خالی تختې دی په دې کې لګولې دی بیا دغه دسته چې دی دا جلا دی دا درې پیس دا بیا غوژونه چې دی موش غوژونه وایو آغا گوشکی چوای دا چې دی بیا جلا دی بیا دا مورې خرق وایو موش
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی